درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې افغانستان او پاکستان لا هم په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې محو شوی نه دی. د دې سازمان پر اساس سږکال تر اوسه پورې د پولیو 12 مثبتې پېښې ثبت شوې چې شپږ په افغانستان او شپږ نورې په پاکستان کې ثبت شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د افغانستان په 6 ولایتونو کې د پولیو پر ضد د واکسیناسیون عمومي کمپاین پیل شو. په افغانستان کې د شپږمو ټولګیو نجونو خپل فراغت په اوښکو ولمانځه، ځکه دا د طالبانو په حکومت ولې کې د هغوی د تعلیم وروستی کال دی. د بهارا رستم په نوم یوې 14 کلنې زده کوونکي اسوشیټډ پرس خبري آژانس ته ویلي همدغه میاشتې شپږم ټولګی خلاص کړ، خو وایي بیا به د ټولګي مخ ونه ویني. نوموړې وړاندې ویلي د ژوند لویه هیله یې دا ده چې ښوونکي شي، خو زیاته کړې ده چې د ښوونځي نه دوامې دغه هیله سخته کړې ده. تېره اونۍ د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کې له کار او تعلیمه د نجونو محرومول د اندېښنې وړ وبلل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن متحده عربي اماراتو ته په 109 منډو ماتې ورکړه. د شارجې په کرکټ لوبغالي کې د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د غیر رسمي ورځنۍ سیالي افغان لوبډلې په توپ ویشتنې یا بیټنګ پیل کړ او سیال ټیم ته 215 منډې هدف وټاکه. په دې لوبه کې بهیر شاه محبوب د افغان لوبډلې لپاره ډېرې منډې وکړې، خو په توپ اچونه کې یمین احمدزی 15 لوبغاړي وسوځول. ټاکل شوی چې افغانستان او متحده عربي امارات دوه غیر رسمي ورځنۍ مسابقې وکړي. په کابل کې وی خیریه ټولنې د سل هلوکانو او نجونو لپاره په یو ځای د واده مراسم جوړ کړل. دا مراسم نن دوشنبه د پلازمینې په یو عصري هوټل کې د سیلاب خیریه بنسټ په لګښت ترتیب شوی و. د بنسټ چې تر دې په خواه یې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بېوزلو ځوانانو او پیغلو ته د واده شرایط برابر کړي، ویلي چې د هرې جوړې پر واده $1,600 لګښت راغلی دی. د پاکستان پولیسو نن د 290 توقیف شوي بلوچ فعالان خوشې کړل. دا فعالان تیرونه په اسلام آباد کې هغه مهال نیول شوی بو چې غوښتلې د امنیتي ادارو لخوا د تریتم شویو او وژل شویو بلوچانو د عدالت لپاره اعتراض وکړي. اعتراض کوونکو د بلوچستان له تربته تر اسلام آباد پورې سلګونه کیلومتره لاریون وکړ، خو اسلام آباد ته پر رسیدو پرې پولیسو زور زیاتی وکړ او تیت پراک یې کړل. اسوشیټډ پرس خبري آژانس ویلي د اعتراض کوونکو اکثره میرمنې وي او د احتجاج په ترڅ کې د 12 کلونو ترمنځ ماشومان هم ورسره یو ځای وو. بلوس اعتراض کوونکي ادعا کوي چې د پاکستان امنیتي ادارو زرګونه بلوڅان وژلي یا تریتم کړي دي، خو د پاکستان حکومت د زرګونو بلوڅانو د وژلو تور نه تاییدوي. او اوکرایني چارواکي وایي چې په خپل خبره کې د روسي له یو دیش بي پيلوټ الوتکو څخه اتویش نسکوري کړی دی. د اوکراین هوایي ځواکونو نن پر ټولنیزو رسنیو ویلي چې د شاهد په نوم دغه بي پيلوټ الوتکې د کریمیا له ټاپو وزمي ور الوتی وي. پر اوکراین دا بریدونه داسې مهال کیږي چې له مسکو سره د پریکون په خاطر سش کال دغه هیواد په لومړي ځل د کرسمس یا د حضرت عیسی د زوکړې جشن هم له لویدیځو هیوادونو سره یو ځای لمانځي. زموږ شغله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي د شزو کار د اقتصاد لپاره مهم بللې. افغان شزي وایي
بدو شرایط کې هیڅوک امکانات نه لري، حتی دسي کسان چې خپل د کور شیان خرڅوي.
په ورزګان کې یو شمېر خبریالان د خبریالانو د ملاتړ له ټولنو ګیلمن دي.
په دغه څلور میاشتو په جریان کې هیڅ یو ټولنې زما احوال نه دی اخیستی، یعنی پوښتنه نه ده کړې. همداسې د نورو خبریالانو په څیر
یوې افغان ټولنې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ځواکمنېدو پروګرام پیل کړی دی. په نړیوالو موضوعاتو کې د غزې په روسي وضعیت راپور لرو.
نردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د بشری حقوقو د څار سازمان د شوزو د څنګه مرستيالي د طالبانو د حکومت د بندونو چارو د سرپرست وزیر نوم د بندیزونو پلس کې د شاملې دو غشتنه کړی ده. هیدر بار دا خبره په خپل اکسپانه کې د امیر خان متقید حقوق څرګندونو په خبرګون کې کړی چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو قضیه کوچنی بلل دي. که څه هم طالب چارواکو په وار وار ویلي چې پر دوی فشارونه کوم اغیز نه لري، خو یو شمېر سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې که پر طالبانو جدي بندیزونه ولګول شي، دوی به اړ شي چې خپلې تګلارې په ځانګړي ډول د بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې بدل کړي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیال هیدربار د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د څرګندونو په غبرګون کې چې په افغانستان کې د بشری حقونو د نقص قضیه کوچنی بللې، ویلي چې امیر خان متقی باید د بندیزونو په نوملار کې شامل شي. هیدربار د یک شنبې په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر ایران کې د یو کنفرانس پر مهال د متقی د وینا په اړه دغه شان ایرانی چارواکي هم مخاطب ګرځولي. ویلي دي کله چې دوی طالبانو ته د بشری حقونو په اړه د خبرو بلنه ورکړه، دوی دا غونډه مسخره کړه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د فلسطین د وضعیت په اړه په تهران کې په یوې مشورتي او سیاسي غونډه کې وویل چې هیوادونه د جزئي انساني حقونو څخه د سرغړونې په پلمه د بشري حقونو د مسلې په کارولو سره پر هیوادونو بندیزونه لګوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما د دسمبر په 10مه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت لا هم کړکېچن دی. یوناما زیاته کړې د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو سیستماتیک تبعیض خورا څرګند دی، ځکه دوی د ورځني ژوند له ډیرو برخو څخه ایستل شوي دي. یوناما دغه شان ویلي چې طالبان له محکمې پرته وژنو، شکنجو، خپل سر نیونو او فزیکي مجازاتو ته دوام ورکوي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د بشري حقونو فعال رودابه فروتان په تهران کې د امیر خان متقی وروستۍ وینا ته په اشاره سره وویل هغه هڅه کړې چې د بشري حقونو تامین بې ارزښته وښيي او په افغانستان کې د ښځو پر زده کړو او کار محدودیتونه توجیه کړي او کوچني وښيي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل په نړیواله کچه پر طالبانو د سفر، اقتصادي او نورو بندیزونو لګولو ته اړتیا ده.
اوس موږ باید د یوې داسې حل لارې په لټه کې شو چې د طالبانو ټولې دروازې وتړل شي او هغه چې نړیواله او بشري قوانین دي باید ورته پابند شي. بیا به وګورو چې د دې بندیزونو غبرګون به څه وي.
د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد او نورو چارواکو څو ځله ویلي چې پر دوی بندیزونه او فشارونه اغیز نه کوي. د نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان بیا بیل نظر لري. د نړیوالو اړیکو په خوانی ډیپلوماټ او کارپوه عزیز معارج په دې باور دی ک جدي بندیزونه ولګول شي د طالبانو په سیاستونو کې به بدلون راشي.
اگر واقعا تحریم
او بندیزونه په اخلاص او صادقانه توګه ترسره شي، دا به د اصلاحاتو په راوستلو کې د طالبانو په فعالیت کې په ځانګړې توګه د بشري حقوقو او د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی په برخه کې خیر ولوبوي. له بده مرغه نړۍ هم په ښکاره پر سفرونو بندیزونه اعلانوي، خو په حقیقت کې وینو چې طالب چارواکي هر هیواد ته ځي.
د یادونې ده چې لس ورځې وړاندې ملګرو ملتونو پر طالبانو او اړوندو اشخاصو او بنسټونو چې د افغانستان سوله، امنیت او ثبات له ګواښ سره مخامخوي د بندیزونو د څار ډلې ماموریت د یو بل کال لپاره وغځوه. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي دفتر د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د امنیت شورا 15 غړو د یوې مسودې په تصویب سره پر طالبانو د بندیزونو د څارنې ډلې ماموریت د 2024 کال تر دسمبر پورې تمدید کړ. په دې وروستیو کې د بشري حقونو د ورځې په مناسبت پر یو شمېر طالب چارواکو د نورو بندیزونو تر څنګ د امریکا د خزانې وزارت د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست محمد خالد حنفي او د طالبانو د حکومت د علومو اکاډمۍ رئیس فریدالدین محمود هم د بندیزونو هغه نوملار کې شامل کړل چې د بشري حقونو په سرغړونو تورن دي.
په افغانستان کې د نجونو او ښځو په کار د بندیز له پریکړې یو کال وروسته د دې بندیز د پای ته رسېدو غوښتنه شوې. د افغان نجونو، ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړي استازي رینا امیری په غیر حکومتي بنسټونو او د ملګرو ملتونو په سازمانونو کې د ښځو پر کار بندیز د بشري مرستو په وړاندې جدي ګواښ بللی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ د ښځو کار د اقتصاد لپاره مهم او د ټولنې د هوساینې او پرمختګ لپاره اړین بللی دی. جزئیات امید ظهیر مل په راپور کې.
د افغان جنو ښځو بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو حکومت لخوا په غیر دولتي بنسټونو او د ملګرو ملتونو په سازمانونو کې د ښځو د کار بندیز دوام د بشري مرستو رسولو پر وړاندې جدي ګواښ بولي. طالبانو حکومت د 2022 کال د دسمبر په 23مه د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو غیر دولتي بنسټونو کې د ښځو په کار بندیز ولګاوه. د دې ترڅنګ د طالبانو رژیم له څو محدودو ادارو پرته په ټولو دولتي بنسټونو کې هم د ښځو په کار بندیز لګولی دی. خورینا امیری تیره شپه په خپل ایکس پاڼه لیکلي په هغو ادارو کې چې ښځو ته د کار اجازه هم ورکړل شوې د دې بندیز له امله را پیدا شوي ګواښ او ویرې هغوی اغېزمنې کړي دي. هغې ټینګار کړی چې اړتیا ده بندیزونه لغوه کړی شوار د افغانانو ترمنځ پیاوړی شي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم پر افغان ښځو د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې. ښاغلی بینټ تېره شپه په خپل ایکس پاڼه په نادولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز د ښځو له اساسي حقونو او بشري اصولو ښکاره سرغړونه بللې ده. هغه زیاته کړې د ښځو کار د ټولنې د اقتصاد لپاره مهم دی او د دوی ونډه د ټولنې هوساینې او پرمختګ لپاره اړینه ده. د ریچارډ بینټ له قوله د طالبانو دا پریکړه د ملګرو ملتونو د منشور خلاف ده او د افغانانو لپاره به اړین خدمتونه په جدي توګه اغېزمن کړي. د اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د افغان نجونو او ښځو په کار بندیز د دوی په ژوند لاله وړاندې بدې اغېزې پرېښې دي. مریم چې د طالبانو د همدې پریکړې له امله پوره یو کال وشو چې بې دندې ده، ازادي راډیو ته وویل د ژوند نورې اړتیاوې خو پرېږده، دومره څه نه لري چې د درملنې لپاره ډاکټر ته ولاړه شي.
خاص خبره نه ده، غوړی دی، وریجی دی، نور شیان دی چې په ژمي کې هر څوک اړتیا لري، چې متاسفانه په دې په بدو شرایط کې هیڅوک امکانات نه لري. حتی داسې کسان دي چې خپل د کور شیان خرڅوي او ځي یو عادي شی اخلي خپل ځان ته، خپل کورنۍ ته. نو دا څه مشکلات هم ډېر دي، نه زما بلکې د نورو هم مشکلات
دي، اقتصادي مشکلات. د طالبانو حکومت لخوا په نادولتي مؤسسو کې د ښځو په کار د بندیز لامل په افغانستان کې او شمیر مرستندویه ادارو هم خپل کارونه وزنډول او ځنې یې فعالیت بند کړ. د دې ترڅنګ د 93 پورز د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وویل پر ښځو لګیدلو محدودیتونو د نړیوالې ټولنې او مرسته کوونکو په مشارکت باندې هم منفي اغېز کړی دی. ملګرو ملتونو لاله وړاندې د طالبانو د حکومت دا محدودیتونه د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک تبعیض ګڼلی او ژر تر ژره یې د تبعیض لرونکو ټولو پالیسیو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. خو د طالبانو حکومت بیا دا پریکړه د افغانستان کورنۍ مسأله بللې ده.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د هلمند له سیمهیزو چارواکو غوښتي چې د دې ولایت په رسنیو کې د ښځو په ژغ لګول شوی بندیز لري کړي. د مرکز په خپله اعلامیه کې ویلي دا بندیز یوازې په هلمند کې په رسنیو لګول شوی او دا یوه تبعیزي کړنه او د ښځو او رسنیو له حقونو سرغړونه بللې ده. پنځه میاشتې وړاندې په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رسنیو ته امر وکړ چې د سوداګریزو او روغتیایي اعلانونو په ګډون دي په هیڅ خپرونه کې د ښځو ژغ نه خپروي. په ورته وخت کې ځینې ښځینه خبریالانې وایي ورځ تر بلې د کار ساحه محدودیږي او اړ ایستل کیږي چې کار پرېږدي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو له حکومت څخه غوښتي دي چې د هلمند ولایت په رسنیو کې د ښځو په غږ لګول شوی بندیز لرې کړي. د مرکز د یکشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره اندېښنه ښودلې او دا کړنه یې د رسنیو او ښځو له حقونو سرغړونه بللې. د خبریالانو مرکز وایي په داسې حال کې چې پنځه میاشتې له دې بندیز څخه تیریږي لا هم د هلمند چارواکي په دې پریکړه ټینګار کوي. په اعلامیه کې راغلي دي چې په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د روان لمریز کال د زمري میاشتې په پیل کې رسنیو ته ویلي وو چې د سوداګریزو او روغتیایي اعلانونو په ګډون په هر ډول مستقیمه یا سبتي خپرونه کې د ښځو غږ نشي خپرولی. د خبریالانو مرکز ویلي دي سره له دې چې ډېر اعلانونه د ښځو په غږ ثبتېږي او رسنۍ د همدې اعلانونو له لارې خپلې مالي اړتیاوې پوره کوي، بندیز پرې رسنۍ له سقوط سره مخ کولی شي. په هلمند کې په رسنیو کې د ښځو په غږ د بندیز په اړه په دې ولایت کې مو له ځینو ښځینه خبر خبریالانو او ویاندویانو سره هم خبرې وکړې، خو هغوی د امنیتي ګواښونو له امله خبرو ته حاضرې نه شوې. په دې اړه مو په هلمند کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست غبرګون هم وپوښت، خو رئیس حافظ راشد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې یو شمېر ښځینه خبریالانې په رسنیو کې د ښځو په کار د محدودیتونو په اړه اندېښمنې دي. وایي ورځ تر بلې د کار ساحه محدودېږي او دې ته اړ ایستل کېږي چې کار پرېږدي یا رسنۍ له ګمارلو ډډه وکړي. یوه خبریاله چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل،
په هلمند قندهار کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې هلته د خزینه او خبریالانو غږ واوریدل شي، یا مثلا تر ډیره رسنۍ نه غواړي چې خزینه کارمندان جذب کړي، ځکه چې دوی هم د تهدید لاندې دي او دوی په ځان باندې دغه تهدید نه مانی.
یوه بل خبریاله چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې وي ازادي راډیو ته د خپلو اندېښنو په اړه وویل،
موږ او تاسو ټول شاهدان یو چې وخت په وخت بیلابیل فرمانونه صادریږي چې د غوسه اکثریت فرمانونه د شوزو په تړوي. دا د شوزو لپاره واقعا سخت ده چې وکولای شي په دوندې سخت شرایطو کې کار وکړي. یا هم اندېښنه ټوله دا وي چې شایي زه په رسنیو کې یا هم په نورو برخو کې د کار کولو څخه را وګرځول سم، شایي ځینې داسې مسایل وي چې زما ژوند وګواښي.
که څه هم طالبان وایي چې د اسلام په چوکاټ کې د بیان ازادي ته ژمن دي، خو د خبریالانو ملاتړي بنسټونه بیا په طالبانو تور لګوي چې کورنۍ رسنۍ سانسور کړي او د ځینو خبریالانو د ګواښلو تر څنګ هغوی زنداني کړي او ځینې رسنۍ تړلې هم دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز هم په وروستۍ اعلامیه کې دا کړې ده چې طالبانو په وروستیو دوو کلونو کې د رسنیو په برخه کې 14 دستورالعملونه صادر کړي چې رسنۍ او خبریالان یې له سختو ننګونو سره مخ کړي. د یاد مرکز په وینا د محدودیتونه تر ډیره ښځو ته متوجه وو چې په تصویري رسنیو کې ماسک اغوستل پرې جبري شوي، له نارینه سره له یو ځای خپرونو او مرکو منع شوي، او په هلمند کې د غږ په خپرېدو هم بندیز لګول شوی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
د ایران د مشهد ښار په ګرځنده بازار کې د افغان کډوالو په کار له بندیز وروسته په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې په دغه هیواد کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د ایران د رضوي خراسان ولایت د مرکز مشهد ښاروالۍ ورځپاڼې د دغه ښار د چارواکو له قوله لیکلي، د مشهد ښار په ټولو ګرځندو بازارونو کې د بهرنیانو فعالیت چې په هر نوم یې منع دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
هغه افغانان چې د بیکاری او امنیتي ستونزو له امله ایران ته تللي وایي چې اوس د ایران د حکومت لخوا د دوی پر کار کولو محدودیتونه لګول شوي. د ایران د خراسان رضوي ولایت د مرکز مشهد ښاروالۍ شراري ورځپاڼې د شنبې په ورځ د دغه ښار د سیمه ییزو چارواکو په حواله خبر ورکړ چې د دغه ښار په ټولو ګرځنده بازارونو کې د بهرنیانو فعالیتونه چې په هر عنوان وي منع دي. د حکم په لیکلې بڼه د مشهد ښار د جمعه بازار په دروازه کې هم ځړول شوی چې خلک یې وویني. په ورته وخت کې د ایران په بیلابیلو ښارونو کې یو شمېر افغان کډوال دا کوي چې تل د پولیسو له ناوړه چلند سره مخ شوي او اوس له ایران څخه د ایستلو له ویرې نشي کولای چې کار وکړي. د دوی له ډلې حفیظ الله نایبي ازادي راډیو ته وویل چې په دې هیواد کې د کار کولو او ژوند اجازه نه لري.
بیرون رفتن هم نمیتونیم، به شهر بریم نان بگیریم آب بگیریم. ما از
بهر نشو تللی چې ښار ته لاړ شو اوبه او ډوډۍ واخلو، له کار څخه منع شو، بهر ته تللو منع شو. موږ په تلخونو کې د کارتونونو او خښتو پر سر ویده کیږو. ډېر سخت ژوند لرو. پرون یو هلک ناروغ شوی و، موږ نه شوی کړای چې ډاکټر ته یوسو.
د شاکر په نوم په ایران کې یو بل افغان کډوال وایي د ایران د حکومت محدودیتونو دوی په خپل ورځني ژوند کې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي.
په ایران کې افغانان اکثره کارګران دي، هم سودا خرڅوي. که په کار کولو یې بندیز ولګول شي، ډوډۍ به پرې بنده شي، د کور کرایه او لګښتونه به یې پاتې شي، له بل هیواد څخه پیسې هم نه ورته راځي.
د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د هوارېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د ځینو ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی د یکشنبې په ورځ د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر له ځانګړي ځانګړي استاذي حسن کاظمي قومي سره د افغان کډوالو د ستونزو د حل په اړه خبرې کړي. د ایران نیمه دولتي مهر خبري اژانس راپور له مخې په دې کتنه کې دواړو لورو د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو موافقه وکړه. تر دې مخکې د ایران د کار وزارت ویلي وو هغه افغان کډوال چې د کار جواز یا موقتي کارتونه نه لري په دغه هیواد کې د کار کولو اجازه نه لري او خبرداری ورکړی وو چې کوم کس یا اداره د کار له اجازې پرته کډوالو ګماري جریمه بشي. د ایران حکومت ویلي دي چې شاوخوا 5 میلیونه افغانان په ټول ایران کې په ناقانونه توګه ژوند کوي او د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی مخکې خبرداری ورکړی وو چې دغه شمیر کډوال به له ایرانه وباسي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په سلګونو زره افغانان د امنیتي ګواښونو، بېوزلۍ او بېکارۍ په ګډون د ځینو نورو لاملونو له امله د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په غزه کې د کډوالو پر یوه پنډغالي د اسرایلو تر درنې بمبارۍ وروسته تر خاورو لاندې د مړو او ټپیانو د موندلو عملیات روان دي. فلسطیني چارواکو ویلي دي چې په دې بمبارۍ کې لږ تر لږه اویا تنه وژل شوي او احتمال شته چې د مرګ ژوبلو شمېر خورا زیات وي. اسرائیلی چارواکو ویلي دوی د دغه برید په اړه څېړنه کوي. لویدیځ آژانسونه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې له اسدالله لودی اورو.
اسرائیلی پوځیانو تیره شپه په غزه کې د مغازي په نوم د کډوالو پر یو پنډغالي درنه بمباري وکړه. فلسطیني چارواکو د جګړې له پایله دا تر ټولو خونړۍ شپه یاده کړې ده. ملګري ملتونه وایي چې دغه کمپ کې 3000 کسان میشتي. رویټرز آژانس د غزې د عامه روغتیا وزارت په حواله چې د حماس تر واک لاندې ده راپور ورکړی چې دغه بمباریو کې لږ تر لږه اویا تنه وژل شوي دي. د دغه وزارت ویان اشرف القدره رویټرز ته ویلي احتمال شته چې د وژل شویو کسانو شمیر زیات شي. په همدې حال کې د جرمني ډی پی ای خبري آژانس ویلي چې لا هم تر خاورو لاندې د احتمالي مړو د موندلو عملیات روان دي. په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې ښودل کیږي چې لبري دروسته دغه کمپ کې د لسګونه کسانو کفن شوي مړي پکې ښودل کیږي. رویټرز د ځایي خلکو او فلسطینی رسنیو په حواله ویلي چې اسرائیلي ځواکونو د غزې پر مرکزی سیمه البوریج باندې هوایی بریدونه او ځمکنۍ جګړې شدیدې کړې دي. راپورونه وایي چې اسرائیلي ځواکونو تر بمباریو مخکې عامو خلکو ته د تېښتې خبرداری ورکړی دی. خو رویټرز لیکلي غزه کې ډېر خلک بې برېښنا دي نو ځکه له هر څه بې خبره پاتې کیږي. د اسرائیل او حماس سغدریزه ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه ترهګر بولي له تیرو شاوخوا 2.5 میاشتو راهیسې جګړه روانه ده. اسرائیل وروسته تر هغه پر غزې بریدونه پیل کړل چې حماس د تیرې اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرائیل غلچکی او توغندیز بریدونه وکړل چې شاوخوا 1200 کسان ووژل او 240 نورې برمته کړل. د غزې د عامه روغتیا وزارت ویلي د جګړې له پایله تر اوسه 40400 فلسطینیان وژل شوي. د جګړې په دغه موده کې اسرائیلي چارواکو د خپلو 1500 سرتیرو د وژلو تایید هم کړی دی. د اسرائیل او حماس ترمنځ دویم ځلی اوربان ته هڅې او غوښتنې هم ډېرې شوي خو تر اوسه یې کومه ملموسه نتیجه نه ښکاري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د افغانستان پارکور ټولنه په نوم یوې ادارې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ځواکمنولو لپاره یو پروګرام پیل کړی دی. د یاد بنسټ یو مسؤل قدرت فروتن وایي چې د دې پروګرام د پیلولو هدف د افغان کډوالو د رواني روغتیا ښه کول دی او له دې پروګرام سره پلی تګ هم مل دی. په دې اړه راپور لرو.
د افغانستان پارکور ټولنې او بنسټ د افغان کډوالو د ځواکمنولو په موخه پاکستان کې یو پروګرام پیل کړی چې په کې پلی سفر او نور پروګرامونه شامل دي. د یاد بنسټ مسؤلین وایي د 15 نجونو په ګډون 150 افغان کډوالو د دوی په لومړي پروګرام کې چې د اکشن می په ورځ د اسلام آباد په یو غره کې جوړ شوی و برخه اخیستې وه. د افغانستان پارکور ټولنې یو مسؤل قدرت الله فروتن وایي چې د اکشن می په ورځ دغو ځوانانو 14 کیلومتره پلی مزل وکړ چې په ترڅ کې یو له بل سره د پیژندنې تر څنګ د ژوند تجربې هم شریکې کړې. نوموړي د دغه پروګرام د پیلولو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغان کډوالو په منځ کې رواني ستونزې موجوده وي. زموږ مخه دا وه چې د دې پروګرام له لارې یوه انګیزه او هیله پیدا کړو، د خپلو ستونزو لپاره حل لارې پلټو. خپل ستونزې شریکې کړو چې دغو ګډونوالو خپل نظریات، مفکورې او تجربې شریکې کړې، د یو بل خبرې واورېدې، مشورې یې ورکړې، خپلې ستونزې یې په ګوته کړې تر څو ورته یوه حل لاره پیدا کړي.
ښاغلي فروتن زیاته کړه د دې پروګرام بل پړاو به د دسمبر په 28مه د اسلام آباد په یو پارک کې د ځوانانو له یوې ډلې سره ترسره شي، او که پایله یې مثبته شوه دوی به دغه پروګرام ته پراختیا ورکړي. د افغان کډوالو له ډلې یو شمېر هغه ځوانان چې په یاد پروګرام کې برخه اخیستې او لرې واټن یې پلی مزل کړی د دغه ډول پروګرامونو د پای
د اورزګان ولایت یو شمېر خبریالان وایي د خبریالانو ملاتړ بنسټونو په سختو ورځو کې د دوی لاسنیوی نه دی کړی او ادعا لري چې د دوی حقوق د روابطو پر اساس نورو ولایتونو ته ورکول کیږي. دوی وایي کلونه کیږي چې په ډیرو کمو معاشونو کار کوي خو هیڅ یو د ملاتړ بنسټ ژوند ته توجه نه ده کړی.
شاه محمود همدرد په اورزګان ولایت کې سیمه ییز خبریال دی او وایي چې کلونه کیږي د خصوصي رسنۍ سره د خبريال په توګه کار کوي خو ای اوس مهال بیکار دي او د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
شاوخوا 15 کاله مې په روزګان کې په بیلابیلو رسنۍ کې کار کړی دی او د دغو 15 کالونو په جریان کې ما یو ځل په هغه ورکشاپ کې په روزنیز ورکشاپ کې ګډون کړی دی چې د خبريالانو د مسؤلیت کمیټې له لوري په لار باندې چول سوی وو چې هغه هم یوازې ورځو. شاوخوا څلور میاشتې کېږي چې زه بېدندې یم، دنده نه لرم. په دغه څلور میاشتو په جریان کې هیڅ یوې ټولنې زما احوال نه دی اخیستی، یعنې پوښتنه یې نه ده کړې.
په دغه ولایت کې یو شمېر نور خبریالان هم ورته ادعا لري او وایي چې نسبتا نور ولایتونو ته دوی ته توجه کمه کېږي. سمیع الله رحماني په اورزګان کې یو بل سیمه ییز خبریال دی او وایي چې له تیرو 15 کلونو راهیسې د رسنیو سره د خبریال په توګه کار کوي. د زیاتوي چې تر اوسه پورې د خبریالانو د ملاتړ هیڅ یو بنسټ له لوري دته په روزنیز ورکشاپ کې ونډه نه ده ورکول سوې او نه هم په مالي برخه کې ورسره مرسته سوې.
تقریبا 5.5 کاله یا 6 کاله کېږي زه دې ډګر کې یم. تر اوسه پورې د یوې کمیټې د خوا څخه هم اورزګاني خبریالانو ته ورکشاپونه نه دي ورکول سوي، نه د روزنې په برخه کې نه مالي ملاتړ سوی دی.
په افغانستان کې اوس مهال د خبریالانو د ملاتړ په نوم بیلابیل بنسټونه او یا هم ټولنې شتون لري چې ځانونه نړیوالو بنسټونو ته د افغان خبریالانو خواخوږي او نمایندګان معرفي کوي، خو حال دا چې د ګڼو ټولنو فعالیتونه یوازې په پلازمینه کابل پورې محدود وي او په ولایتونو کې هیڅ فعالیت نه تر سترګو کیږي. په ورته وخت کې بیا په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ بنسټونه د خبریالانو د ایداوی ناسمې بولي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان رسنیز کارکوونکو اقتصادي ستونزه یوه عمومی ستونزه ده چې متاسفانه اورزګان ولایت هم پکې راځي. زموږ ټولنه دنده دا ده چې دته لابي وکړي او هڅه وکړي چې نړیوال په دې وهڅوي چې په دغه برخه کې کار وکړي.
د معلوماتو پر بنسټ په اورزګان کې د دولتي راډیو ټلویزیون په ګډون اوسمهال ورسنې فعال دي او د خبریالانو شمېرې لسګونو ته رسیږي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې افغانستان او پاکستان لا هم په نړۍ کې یوازینې دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې محوه شوی نه دی. د دې سازمان پر اساس سږ کال تر اوسه پورې د پولیو 12 مثبتې پیښې ثبت شوي چې 6 په افغانستان او 6 نورې په پاکستان کې ثبت شوي دي. په افغانستان کې د شپږمو ټولګیو نجونو خپل فراغت په اوښکو ولمانځه، ځکه دا د طالبانو په حکومت ولې کې د هغوی د تعلیم وروستی کال دی. د بهارا رستم په نوم یوې 14 کلنې زده کوونکې اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي همدغه میاشتې شپږم ټولګی خلاص کړ، خو وایي بیا به د ټولګي مخ ونه ویني. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن متحده عربي اماراتو ته په 109 منډو ماتې ورکړه. د شارجې په کرکټ لوبغالي کې د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د غیر رسمي او ورځنۍ سیالي افغان لوبډلې په توپ ویشتنې یا بیټنګ پیل او سیال ټیم ته 215 منډې هدف وټاکه. په کابل کې وی خیریه ټولنې د سل هلوکانو او نجونو لپاره په یو ځای د واده مراسم جوړ کړل. دا مراسم نن دوشنبه د پلازمینې په یو عصري هوټل کې د سیلاب خیریه بنسټ په لګښت ترتیب شوی وو. او اوکراینی چارواکي وایي چې په خپله خاوره کې د روسیې له یو دېرش بې پیلوټ الوتکو څخه اته ویشت نسکوري کړي دي. د اوکراین هوایي ځواکونو نن پر ټولنیزو رسنیو ویلي چې د شاهد په نوم دغه بې پیلوټ الوتکې د کریمیا له ټاپو وزمې ور الوتې وې.
د آزادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړی مشه زه صفی الله ستانگزایم. 15 دقیقې ګردی میستم او خراغلاست وایم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی د تهران په بلنه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره ایران ته تللی و. دغه کانفرنس د فلسطین اړوند د تهران په قربتوب ترسره شو چې د سیمې د لرو نږدې هیوادونو په تیره بیا د اسلامي هیوادونو استازو پکې برخه اخیستې وه. د دغه کانفرنس په حاشیوي غونډو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره جلا غونډې کړې دي. په دغه غونډو کې د راپورونو په اساس د افغانستان او ایران ترمنځ د ترانزیت، تجارت او سوداګرۍ په برخو کې خبرې شوې دي. همدارنګه د حسن کاظمي قومي لخوا ویل شوې دي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د ستونزو د هواري په خاطر دي د سیمې په کچه باندې د تماس ګروپونه رامنځته شي. ایران ادعا کړې چې د دغسې ګروپونو له رامنځته کېدو یې تل هرکلی کړی او ملاتړ یې کوي. په دې سربیره دوی ټینګار کړی دی چې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره باید یو میکانیزم رامنځته شي. دا چې دغه میکانیزم په څه ډول رامنځته کېدای شي او نور څه مسایل پکې دي جزئیات نه دي خبر شوي. امیر خان متقی داسې وخت ایران ته تللی چې هلته د افغان کډوالو په وړاندې ورځ تر بلې ستونزې په زیاتېدو باندې دي. په همدغه بحث کې له خپلو درنو میلمنو سره په یادو موضوعګانو باندې خبرې کوو، خو تر هر څه د مخه ایران ته د متقی د سفر او د کډوالو د ستونزو په اړه یو راپور لرو.
په ایران کې پر افغان کډوالو د محدودیتونو د زیاتېدو په لړ کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له ایراني چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو د حل په اړه خبرې کړي. د ایران رسمي خبري اژانسونو خبر ورکړی چې د امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ترمنځ غونډه یکشنبه په تهران کې وشوه. د مهر نیمه دولتي خبري اژانس په حواله په دې ناسته کې دواړو خواوو د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یو میکانیزم په رامنځته کولو باندې بحث کړی. د مهر په رپورټ کې جزئیات نه دي یاد شوي چې د څه ډول میکانیزم له مخې به د افغان کډوالو ستونزې هواریږي. د راپور په اساس متقی او قومي همدارنګه ټینګار کړی چې د سیمې په کچه د تماس ډلې رامنځته او د افغانستان د ستونزو په هواري بحثونه وشي. ایران ادعا کوي چې تل یې د داسې نوښتونو ملاتړ کړی چې هدف یې د افغانستان د ستونزو هواری دی. متقی چې د ایران په قربتوب د فلسطین په تړاو په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره تهران ته تللی، هلته یې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره هم لیدلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د افغانستان او ایران ترمنځ په سیاسي، اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي اړیکو کې د لا پیاوړتیا په هدف د موثرو اقداماتو یادونه کړې. د اعلامیې په اساس متقی په ایران کې د افغان بندیانو او مهاجرینو د وضعیت او ستونزو د حل په هدف د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره مفصلې خبرې کړي چې د یادو مواردو په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر ته همکاري ډاډ ورکړی. متقی داسې وخت د ایراني لوري سره پر افغان کډوالو او اړوندو ستونزو بحث کړی چې په ایران کې افغانان ورځ تر بلې له سختیو سره مخ کیږي. ایران ویلي هلته میشت بې اسناد افغان کډوال باسي. د راپورونو له مخې له ایرانه سږ کال لږ تر لږه 400,000 افغانان راایستل شوي چې پکې شاوخوا نیمایي برخه په زور ډیپورټ یا اخراج شوي. په دې سربېره چې ایران د بې اسناد افغانانو د ستنولو بهیر مخ ته وړي، هلته د میشتو افغانانو په وړاندې ستونزې هم په زیاتېدو دي. په تر ټولو وروستي اقدام کې د ایران د ملي امنیت شورا د پریکړې له مخې د دسمبر له پیله د ایران شپاړسو ولایتونو ته د افغانانو سفر، هستوګنه او کاروبار ناقانونه ګرځول شوی. د دې پریکړې په اساس لویدیځ او ختیځ آذربایجان، اردبیل، زنجان، کردستان، ګیلان، مازندران، سیستان او بلوچستان له هغو ولایتو دي چې د افغانانو هستوګنه پکې منع ده. د ډوډۍ او ماشومانو ته د وچو شیدو په برخه کې هم پر افغان کډوالو یو لړ محدودیتونه لګول شوي.
نه اگه تو میخوای که بچه ما بونه رو خواهی یک انسانی ما میگنسانم نه دست من نه
دا په تهران کې دی افغان میرمنې غاغو چې ایرانای پلورون کې د ماشوم لپاره وچی شیدې نه پری پلوري. د ایران روغتیا وزارت د پریکړې لمخې د وچی شیدو د ترلاسه کولو لپاره باید افغانانو په شمول ټول کډوال د ماشوم د زیګون سند، ملي کوډ، د مور او پلار نکاحنامه او ځینې نور اسناد وړاندې کړي. که څه هم ایرانی چارواکي د ډیرو لوړو شمیرو ادعا لري، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری د ایران څانګې د راپور په اساس دا هیواد د لږ تر لږه 1,000,000 افغانانو کوربه دی. په دې ډله کې 15,000 بیا اسناد افغانان هم شامل دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغان کډوالو په اړه باندې مولوی امیر خان متقی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر عبداللهیان او د افغانستان لپاره د دې هیواد د ځانګړي استازي ښاغلي قومي سره جلا لیدنې کړي دي. همدارنګه د تجارت او ترانزیت اقتصاد په اړه هم خبرې شوې. خو متقی په اصل کې د فلسطین اړوند یو کانفرنس لپاره ایران ته تللی و. ښاغلی صدیق منصور انصاري د سیاسي او اقتصادي چارو شنونکی او د متحرک اقتصاد بنسټ مشر، او همدارنګه ښاغلی نثار احمد شیرزای د سیاسي مسایلو تحلیلګر زموږ د پروګرام میلمانه دي. دوی دواړو ته زیات ښه راغلاست وایم. که تاسو موافق وي، اول به دغه د کډوالو مسله راواخلو، ځکه چې راپور ما هم په همدې مورد باندې و، ګر چې دغه حاشوي غونډو کې و، مګر تر ټولو تازه هم دغه واقع شوي چې پرون متقی له عبداللهیان سره په دې مورد خبرې کړي، او تر هغه مخکې هم د ورځې په جریان کې له حسن کاظمي قومي سره لیدلی دي، او د ایران او افغانستان ستونزو، اقتصادي مسایلو او د کډوالو په برخه باندې خبرې کړي. خو تر ټولو مهمه د کډوالو مسله ده چې هلته د ملګرو ملتو د کډوالۍ کمشنرۍ په اساس باندې څه باندې 1,000,000 افغانان دي، ګرچې دا شمېرې ممکن زیاتې وي، ایران هم دغه ادعا کوي، مګر له دې ډلې یوازې 15,000 یې هغه دي چې اسناد نه لري، او ایران د همدغو کسانو د ایستلو بهیر هم راپیل کړی. تر څنګ یې لکه څنګه چې په راپور کې ویل شول، په 14 ولایتونو کې د افغانانو هستوګنه او کاروبار او سفر منع دی. تازه له مشهد هم راپور راغلی چې حتی دوی په بازارونو کې هم هغه څه چې پلوري د هغو مخې هم نیولی، داس فروشان نور افغانان نشي کولای چې هلته دا کاروبار وکړي. یعنی په هر ډول د افغانانو د ژوند او کاروبار او د دوی په اړه باندې دوی مخنیوی کوي. زما پوښتنه دا ده چې په دغسې شرایطو کې د متقی سفر او د افغان کډوالو د ستونزو حل فکر کوي ممکنه ده؟ شونه ده متقی به وکولی شي ایران قانع کړي چې د افغان کډوالو په وړاندې محدودیت راکم کړي، یا دوی ژوند او کاروبار ته پرېږدي؟ ښاغلی شیرزای، له تاسو به واورو په اول کې.
تر ټولو نه مخکې سلامونه اونۍ کېرې تاسو ته محترم میلمه ته او تخنیکي همکارانه او درنه او محترمو اورېدونکو ته. وګورئ، دا د کډوالو مسله خو یو خو د طالبانو د راتګ نه رئیسې کډوالۍ یو لویه مسله افغانستان ته جوړ شو. کله چې طالبان دغه د طالبانو د دغه دغه اوږده چې د نظامیانو سره درلود، یا مخکرۍ جمهوریت خلکو سره درلود، دې خلکو مجبوره شو چې کډوالۍ ته مخې وکړي، یو لار سو پاکستان ته لاړ او سې په ایران ته لاړ، یو ځینې نور هیوادونه ته، اروپایي هیوادونه ته. خو ایران او پاکستان ته ډېره لویه ستونزه په کډوالو ته مخ شوې ده. دا ټول د دغه خپله د طالبانو د لاسه د کډوالۍ مسله ډېر لوی شوې ده په دنیا کې. اوس څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، ډېره یو 1,500,000 کډوال د پاکستان ایستل کېږي په زوره. هغوی راځي، یو لویه مسله هغه په د افغانستان دپاره ده. او کله طالبان کولی شي چې دغه نور کډواله دپاره هم یو د ستونزه د حل لارې پیدا کړي، خلک اعتماد وکړي چې طالبان چې د داخله کې ځي، طالبان دوی سره هماغه مخکنۍ عقدې چې درلودل هغه بیا په سرای محکمه ده که هر څه ده، بیا دوی سره به اونی که الان چې په افغانستان کې کوم خلک چې اوسیږي هغوی ته څومره ستونزه ده، د طالبانو د لاسه څومره ستونزه دننه ده، نو کله خلک باور کوي چې دوی هم که بیرته خپل وطن ته لاړ شي، دوی ته بیا به ستونزه نه، یا طالبان وکولی شي چې دغه ستونزه ته یو د حل لاره پیدا کړي، یا افغانان اعتماد وکړي په طالبانو باندې. بعد دا خالي یو باجنده کې نیول شوی ده چې موږ د کډواله په مسله کې خبره کړې ده، او دا چې په ایران کې څومره زموږ ستونزه ده، پاکستان کې خاص دغه چې اوس ایران ته تللی ده، ایران خو یو خبره ده چې دغه زموږ کډواله هم ځینې ځایونه کې خانه کې د خلکو د ځای د فرهنګ او کلتور رعایت هم نه کوي. او بل موږ پوهیږو چې په دغه 40 کاله کې دغه ایران او پاکستان د کډوالو د نوم نه دوی خپله سیاسي او استخباراتي لوبه دپاره ګټه اخیستې ده، او کډوال په خپله منافع دپاره دوی استعمال کړې ده. اوس هم فکر کوم چې خالی یو حسد ده، یو اجنده کې یو خبره راغلې ده، هیڅ کارم نه طالبان کولی شي او نه ایران هم غواړي چې دغه کډوال بېرته لاړ شي. په دې چې د کډوالو د نوم نه هم ایران استفاده کوي هم طالبان استفاده کوي.
مننه شیرزاد صاحب. ښاغلی انصاري، لکه څنګه مې چې وویل په ایران کې عملا ډېر زیات قیودات وضع شوي دي، داسې چې حتی په نورو هېوادونو کې ښایي مثال هم پیدا نه کړی شو چې په 14 ولایتونو کې دوی د افغانانو سفر او کاروبار او هستوګنه منع کړې ده، او که حتی ایرانیانو ته اختیار ورکړي که تاسو سرغړونه وکړئ نو له قانوني چلند سره به مخ کېږي، افغانان که ونیول شي نو هغوی به بېرته ډیپورټ کېږي او جزا به ورکول کېږي. تازه له مشهد هم دغسې رپورټونه دي چې هلته حتی افغانان د سفروشۍ ته نه پرېښودل کېږي. په داسې حال کې چې مشهد د افغانانو نه ډک دی، ځکه چې نږدې دی هراته د اقل. په دغسې یو حالاتو کې طالبان په یو زمینی شکل باندې دا مسله یادوي، نو فکر کوي باید تر دې زیات څه وکړي، او آیا ممکنه ده چې څه وکړی شي په دغه شرایطو کې؟ طالبان په ایران باندې دومره نفوذ لرلی شي یا ایران خبرو ته غوږ نیوای شي که څنګه نیسي که څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې قدرمن میلمه همکارانو او معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. تر کومه چې د ایران او پاکستان سره د افغانستان اړیکو پورې منحصره ده، که سیاسي او ډیپلوماټیکې اړیکې دي، که سوداګریزې او اقتصادي اړیکې دي، او تر څنګ یې د مهاجرینو او مسافر افغانانو مسائل دي، دا ټول همیش داسې ترسیمیږي او تنظیمیږي چې د افغانستان لشته حکومتونو یا افزاري استفاده کیږي او یا هم له خوږ ګوتې نیول کیږي. په داسې حالاتو کې دغه فشارونه چې د مهاجرینو او یا هم د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو مسایل وي راپورته کیږي او ستونزې په وړاندې راولاړیږي چې دلته په افغانستان کې د افغانستان خلک او حکومتونه له خورا ډیرو چیلنجونو او ګواښونو سره مخ وي. دا اوس چې موږ او تاسې وینو ژمی له یو خوا په افغانستان کې تپل شوی اقتصادي بحران، له بلې خوا له نړۍ سره د اړیکو نشتون او مراودات، له بلې خوا او دې ته ورته د افغانانو فقر او پراخې نورې ستونزې، نور هغه آباد دي چې افغانان ځوروي. موږ فکر کوو چې د پاکستان او ایران حکومتونه هڅه کوي چې پر افغانانو او د افغانستان په شته حکومت پراخ سیاسي فشارونه راوړي، تر څو له نوي تشکیل شوي حکومت نه په مختلفو اشکالو په مختلفو طریقو او مختلفو میکانیزمونو هغه څه ترلاسه کړي چې دوی غواړي. د ایران حکومت هم تل په سنگر کې ناست وي او د پنجاب استابلیشمنت هم. موږ فکر کوو چې افغان حکومت اوس هم ځینې فرصتونه لري، ځینې قوتونه او یا داسې افزار په لاس کې لري چې له هغې ورته استفاده کولی شي، او په دې زرګري ډیپلوماتیک او سیاسي جګړه کې.
انصاري صاحب، ما غوښتل همدغه دویمه پوښتنه هم داسې وکړم چې دوی خپل هم په اعلامیو کې وبخې چې خبره مقطع کوم، مګر مهمه مسله دا وه چې دوی خپل هم په اعلامیو کې ویلي وو چې میکانیزمونه برامېسته کیږي چې د کډوالو ستونزه هوار شي. فکر کوي دغه میکانیزمونه څه ډول دي؟ ځکه چې خلک خو په میکانیزم نه پوهیږي چې څه به کیږي څه به نه کیږي یا کومې لارې چارې. لطفا په دې مورد هم خپل رڼایي واچوئ.
مهرباني. اساسي ستونزه په ایران کې په ځانګړي ډول د افغان مهاجرینو په وړاندې نه نه ده. تاسو د 14 ولایتونو یادونه وکړه چې افغان مهاجرینو تګ راتګ او هلته استوګنه پکې بنده شوې، دغسې د هغې مور غږ مو خپور کړ چې خپل کوچني ته د وچو شیدو دپاره یا دوکاندار ته زاری کوي او یا په هغه دفاعي جګړه ورسره اخته ده، هغه هڅه کوي چې تلقین کړي چې تاسو هم انسانان یې مسلمانان یې. مګر دا ده چې د دې تر مخه حتی هغه د شوروي اتحاد خلاف د جګړې په وخت کې چې کوم مهاجرین هلته اوسېده، په مختلفو برخو کې دوی ستونزې درلودې، د روغتیایي برخه کې ستونزې درلودې، د ګرځېدا راګرځېدا، د ژوند مسایل، دغه راز د ښوونې او روزنې په برخه کې چې حتی افغاني کوچنیانو ته په ایراني ښوونځیو کې د زده کړو فرصت او چانس نه مساعدېدو. دا اوس موږ ګورو هغه افغانان چې د شوروي اتحاد خلاف د جګړې په وخت کې یا کمونیستي رژیم په وخت کې مهاجر شوي او بېرته افغانستان ته راګرځي، هغوی هېڅ د عصري علومو په برخو کې هلته زده کړې نه دي کړي، هر څه چې زده کړي یا هلته مزدورکاري کړي یا حرفوي زده کړې کړي دي او یا په نورو مسایلو په کوچنیو سوداګریو بوخت و، نه په لویو سوداګریو او پانګونو کې دوی ته برخه او فرصت مساعد شوی و او نه هم د زده کړو په برخه کې. دا اوس هم ورته مشکلات او ستونزې افغانانو ته برابرې شوي، سره د دې چې موږ نه یوازې د سنی افغانانو لپاره بلکې هغه تشیع افغانان چې دوی خپل هم مذهبي کوي او دلته په فراخ ډول په هغوی سرمایه ګذاري کوي، عسکرګیري کېږي، د فاطمیونه او د زینبیونه او نورو نومونو ترې لښکرې جوړې دي او سوری او عراق او نورو هیوادونو ته د جګړې لپاره لیږل کېده، مګر په مقابل کې د هغوی د تعلیم او پرمختګ په برخه کې هېڅ نه دي شوي. یوازې په مذهبي برخه کې د قوم د دوی د قوم علمي حوزې او نورو حوزو د مذهبي تفرقي مذهبي تشنج او ستونزو کرکی او نفرت د خپرولو لپاره دوی پراخ کار کوي او دا کار اوس هم کوي چې د دوی د صفا او د پراتو د لارې تمویلېږي او تنظیمېږي، چې دا یو خطرناک لوبه ده. فکر کوو چې هغه میکنه چې افغانانو ته د ښه ژوند، د روغتیا، د ښوونې او روزنې او په عزت د بیرته راګرځېدا شرایط او امکانات برابر کړی شي چې په خپل خوخه د نړیوالو او سیمایزو کنوانسیونونو او میثاقونو یا قراردادونو په اساس د افغانانو په عزت بیرته راګرځولو باندې باید هم افغان حکومت هم د ایران او پاکستان حکومتونه هوکړه وکړي او داسې میکانیزمونه سره.
مننه کوم شیرزه، مننه د تاسو له سلیم چې پاتې شوې په لاین کې. غواړم له تاسو پوښتنه وکړم چې بالاخره څه یو حل لاره به دغه لوی مشکلاتو ته چې افغان کډوال هلته ورسره مخ دي، چاته د وچو شیدو د اخیستلو لپاره باید یو افغان کډوال ملي کوډ ورکړي، نکاحنامه ورکړي، مثلا د ماشوم د زیږون کارت ورکړي، نه دومره اسنادونه باید یوازې د وچو شیدو لپاره دوی وړاندې کړي. څه باید وشي چې دغه مشکلات حل شي؟
ګوره دا د کډوالو په مسله کې اوس نه څلوېښت کالونه چې افغانستان وګړو کډوالۍ ته مجبور شوی ده، که دا په پاکستان کې ده، په ایران کې ده، زه په هندوستان کې یم، ډېر کارونه په هندوستان کې ما لیدلی، په ترکیه کې، په ځینې نور هېوادونو کې. دغه د کډوالۍ دا مسله د څلوېښتو کالو نه راهیسې شته، د جمهوریت په وخت هم کې وو. زه په ما خپله د مهاجرین یو مدافع په حیث ډېر هلې ځلې مې وکړه، دغه ستونزه وو شته. حکومتونه دې ته هیڅ کوم پلان نه لري، سربیره په دې چې حکومتونه نه لري. ما وایه چې لکه میرمن وایه، ما مخکې هم وایه، دغه ګاونډیان هم د دغه کډوالو د نوم نه د استخباراتي او سیاسي لوب دپاره دوی هم استفاده کوي. مشکلاتونه شته همدلته، او تر دې په څنګ د یو ان ټی آر یا د کډوالۍ د عالي کمشنرۍ چې په ملل متحد کې ده، دوی هم د کډوالو دپاره څه نه کوي. بس ټول هر څه مسله چې راځي، هر مشکلات چې راغلی ده، که مخکې وو که اوس وو، د جمهوریت په وخت هیڅوک دغه کډوالو غم نه خوري. صرف پروګرام نشته. ما ډېره ما وایي چې شپږ کاله ما په هندوستان کې ډېره پارالیزلې مې وکړه، همدغه کډوالۍ دفتر چې په هندوستان کې ده همدا ما ته تهدید وکړه، اختار یې ولکه چې نور دا کارونه دې بس کړه. ما ته نه دی که ما مظاهرې وکړه، دا مصاحبې مې وکړه په لکه ستاسو سره په ستاسو راډیو سره، هغه وخت ما مصاحبې کړې ده د کډوالو د کوم چې په هندوستان کې اوسېږي. خو هېڅ پروګرام نشته، هېڅ کوم هوکړه نشته. اوس ما وایي چې هم طالبان دغه نوم نه خپل ځان دپاره یو استخباراتي او سیاسي لوبه دپاره استفاده کوي، هم ایران هم پاکستان هم نور ګاونډیان همدغه یو لوبه ده. متاسف په دې یم چې کومه ستونزه چې ګوري هغه د افغانستان وګړو ده. هیڅوک نشته چې دوی غم وخوري او د دوی نه پوښتنه وکړي او دوی ته یو صحیح لاره پیدا کړي چې د دوی ژوند لکه عام انسانانو غوندې ژوند وکړي. په هغه هېوادونه چې کوم مشکلات راغلی د افغانستان او دوی دغه بین المللي قوانین د مخې نه دوی مجبور شوی ده چې خپل خاوره خوشې کړي او لاړ شي یو چیرته د بین المللي قوانینو په مخه دوی لاړ شي او یو صحیح ژوند وکړي. دغه مشکلات شته، خو دغه ته ما وایي چې دغه طرفان ده، دا یو اجندا کې راغلی و. اوس متقي سفر چې وغه بل مخ درلودله، بل کارونه و، د کډوالۍ نوم نه یو استفاده وکړه چې درازه ده په اجندا کې واچو. حالانکه کوم خلک چې په دننه ده هغوی ته چې امکانات نشته، هغوی دپاره چې څومره ستونزه تاسو مخکړې ده، څنګه خلک اعتماد وکړي چې بیرته راشي. یو حل لار دا ده چې طالبان که رښتیا غواړي چې ځان ته مسلمانان وایي او یو غواړي چې خلکو ته خدمت وکړي، اول تاسو په کور دننه خلکو ته ستونزه لرې کړئ، دا مکتبونه خلاص کړئ، ښوونځی خلاص کړئ، پوهنتونونه خلاص کړئ، پرېږدئ خلکو ته چې خپله فرهنګ کلتور عنعنه هر څه او سیاسي فعالیتونه کلري په نظر داشي دا د یو ویشتم پورې وخت د خلکو حق لري چې سیاسي فعالیتونه وکړي، خپله فرهنګ هر څه ته ورسېږي. تاسو دغه امکانات دننه کور دننه کوم خلک هغوی ته برابره کړئ چې دا خلک اعتماد وکړي چې اوس ماته څه ستونزه نشته.
د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې مو هم په همدې مورد باندې د متقي او د عبداللهیان عکس خپور کړی و او لیکلي مو چې که څه نظر او پوښتنه لرئ راته ویې لیکئ. د دغه سفر او د اغیزو په اړه فرهان محمد په نوم یو اوریدونکي لیکلي چې د مهاجرینو د وضعیت په اړه د افغانستان د مقاماتو په خوله ګاونډیان او نور هیوادونه لکه پاکستان، ایران او ترکیه د ده په خبره چې پیازم نه ماتوي، هر څه یې چې زړه وغواړي هماغسې کوي. پر مهاجرینو پاکستان ستره بیلګه ده. د دې سفرونو اصلي اجنډاوې نورې او د پردې تر شا وي، نه هغه چې په رسنیو کې وي. عبدالعارف زدران لیکلی چې اوس افغانستان خپلواک دی او د ته په خبره چې خارجي سیاست خپلواک دی نو هیوادونه به د نورو هیوادونو سیال به وي. ښه، عبدالرحمن بیا لیکلی امریکا چې وتښتیدله نو ایران، چین او نورو ګاونډیانو ته افغانستان پاتې دی، خپلې مزې به کوي. نظیر حسین لیکلی له متقي پوښتنه وکړئ چې په ګاونډیو هیوادونو کې د رسمیت پیژندلو په لټه کې یاستئ، آیا تاسو د افغانستان له خلکو پوښتنه کړې چې موږ په رسمیت وپیژنئ ځکه چې تاسو د افغانستان نیمایي ټولنه له تحصیل او اقتصادي فعالیتونو منع کړې ده. ابو حمید توحیدی لیکلي په افغانانو سخت ظلم کوي، ایرانیان هیڅ رحم نه کوي، افغانان په ډیر سپک نظر ګوري، پاسپورټونه اشکوي او په بیرحمۍ باندې ډیپورټ کوي. دی وایي چې خپله هم له دغسې یو سرنوشت سره مخ شوی او د پاسپورټ او ویزې سره یې ډیپورټ کړی او راشړلی دی. زینو نورو کسانو هم کمنټونه کړي دي، زینو په دې اړه باندې البته مننه کوم له دوی نه. اوس به وروستي مبحث ته راشو. ښاغلی انصاری، متقي لکه څنګه مې چې وویل په فلسطین اړوند یو کانفرنس کې چې د ایران په کوربتوب جوړ شوی د قدس کانفرنس هلته ګډون کړی و، د ځینو اسلامي هیوادونو او د ایران د ځینو ملګرو هیوادونو استازي هم ورغلي وو. دوی په فلسطین کې د روان وضعیت، خصوصا د غزې باندې د اسرائیلو د بریدونو او په ټوله کې د دغه کړکیچ په اړه باندې خپل نظریات ورکړي دي. په ټوله کې د ایران دغه کانفرنس ستایل شوی دی. لاغې ډلې متقي هم د ایران دغه نوښت ستایلی دی او د ویلي چې هلته د بشري کونو نقش چې کوم روان دی چې خلک وژل کیږي، څه باندې شل زره په دې اړه باندې باید چوپه خلو پاتې نشي خلک او نړۍ باید خپل غږ پورته کړي. د فلسطین لپاره د حقونو غوښتنه کړې ده. د همدغه نظر په ارتباط د بشري حقونو د سار سازمان یوې مسؤولې هیدر بار ویلي دي چې منطقي په خپله په افغانستان کې حقونه نقضوي، د دوی حکومت په تیره بیا د ښځو په برخه کې او د ورزی ایران کې د نورو خلکو لپاره حقونه غواړي. هیدر بار ټینګار کړی چې باید منطقي په تور د بندیزونو په لیست کې وي. همدغه مسله څومره مهمه ده چې په خپله افغانستان کې د نیمایي ټولنې حقونه نقض دي او د نورو لپاره دوی حقونه غواړي، دا مسله که انصاری صاحب تاسو راته وایي.
مهرباني. د فلسطین د مظلوم ولس، خصوصا په غزه د وروستیو بمباریو حملاتو او د اسرائیلي ترورستانو او صهیونیزم د جنایاتو په وړاندې چې کوم کنفرانس شوی ده، زما په فکر هېڅ د ستایلو ځکه نه دی چې هلته تر 40,000 بې ګناه بې دفاع کوچنیان په شهادت ورسېده، تر 50,000 ډېر ټپیان شو، میلیونونه هغه بې کوره شوه. نن دوی راپورته کېږي فقط د خوراک خاک او د میلو چرچو یوه جلسه جوړوي او وایي چې موږ د فلسطین د خلکو ملاتړ کوو. دا ملاتړ نه دی، دوی باید د اسرائیل د هغه کوچني هیواد او د هغه 15 میلیونه یهودو په وړاندې په قوت سره اسلامي نړۍ، بشري نړۍ، د بشري ورورګلوي په اساس، د اسلامي ورورګلوي په اساس راپورته شوی وي. که څوک د بشریت داعیه لري، که څوک د صله رحمۍ داعیه لري، که څوک د بې ګناه او بې دفاع انسانانو د نجات او ژغورنې داعیه لري، هر یو ځانته اتومي طاقت وایي، هر یو ځانته اقتصادي طاقت وایي، وایي که سعودي عربستان دی، که عربي امارات دی، که دغه ایران او نور دی. تاسو وګورئ د حوثیانو سره په د یمن په جګړه کې ایران لاس په لاس ولاړو، د سعودي عربستان او اماراتو ټلواله جوړه کړې وه.
زما پوښتنه همدا وه چې د افغانانو اغېز څنګه کېږي، د افغانانو په اړه یا دغسې کانفرنس جوړ شوی دی چې ټولې وغواړي که څنګه او په خپله طالبان څه کوي په دې رابطه باندې؟ نیمای ولس له درس او له کاره محرومه دی.
مونږ وایو که خبره په کنفرانسونو کې ده، که خبره اتش په اعلامیو کې ده، نو نن به په فلسطین کې په دوه میاشتو کې 300 خلک نه وژل کېده، نه شهیدانېده، تر 500 به ډېر نه زخمیانېده، او میلیونونه به نه مهاجر کېده. دغه د افغانستان وضعیت هم دی. په افغانستان کې هم اعلامیو او په خبره نه کېږي. دلته هم باید عملي اقدامات وشي. هم د افغانستان د شته چارواکي چې ځانونه ته واکداران وایي، که د خلکو حقوق دي، که د خلکو د ژوند مسایل دي، که د خلکو د اقتصاد موضوع ده، او که د خلکو او خصوصا د خویندو او میندو د کار او د تعلیم
مسله
او د اسلام احکام دي، د هغې مطابق باید هغوی ته حقوق ورکړل شي او
جمهوریت وقت و همدغه ظلم دوی په افغانانو باندې کرده ده، اسرائیل نه بدتره. اوس کومه چې دوی د خلکو د حقوق نه خبری کوي، همغه خبره صحیح ده. دوی ځان سره فکر وکړي کوم حقوق چې افغانانو لري، افغانانو ته مونږ ورکړی ده. د دوی اعمال او اخلاق د اسرائیل نه بدتر افغانستان وګړو سره ده. دوی څه روان کړی ده د ښځو په کورونو باندې، او دوی تللی ده د فلسطین خلکو دپاره هلته خبرې کوي.
کے وطن جوڑا سفر د مصطفی کے وطن یا اعلی فضل مجبا کے وطن دا اثر ز جنگ سفنا کے وطن